د سهار لاس پچشت وی احمد چې پریم د اسدی رادیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران را سره مرسته کوي. السلام علیکم. پدې خبرونه کې مو چې په منځني صفه 12.9 په ټول افغانستان کې خبريږي او په انټرنیټ کې په اسدی رادیو ډاٹ کام کې نیول شي د نوې افغان کابینې پاړه لنویو شمنو خبرو ویل کیږي چې نن سبا به وزیران معرفي شي. د نورو مطالبو تر در پیژندنې مخکې خبرونه صفی الله ستانک ځای اوروي.
سلام. تمه ده د افغانستان د جمهوري ریاست د نوې کابینې یو برخه ممکن په نن او سبا کې اعلان شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی دانیل فیلډمن براتلونکې اونۍ اروپا ته لاړ شي. او د مصر حکومتي چارواکي وایي د پوځ یو جګپوړی افسر هغه مهال وژل شو چې امنیتي ځواکونو تر شلو زیات اسلام پالي د حکومت په ضد له پلان شویو لارینو مخکې ونیول. سرکه د افغانستان خبرونه. جمهور رئیس اشرف غنی ته نږدې کسان وایي د نوې کابینې یوه برخه ممکن په دوه ورځو کې اعلان شي. په عین حال کې د اجرایي رئیس عبدالله ویاند مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل د نوې کابینې په جوړېدو کې زیات پرمختګ شوی او زیاته برخه به د لندن له کانفرنس نه مخکې اعلان شي. جمهور رئیس اشرف غنی ته یو نږدې کس چې د نوم له یادولو یې ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل د جمهور رئیس او اجرایي رئیس ترمنځ د مهمو وزارتونو لکه دفاع، کورنیو او بهرنیو چارو په ګډون پر 15 وزارتونو توافق شوی او د نورو د خبري رواني دي. د افغانستان په اړه د لندن کانفرنس په دسمبر په 3 نیټه جوړ شي او مشري به افغانستان او بریتانیا په ګډه کوي. تمه ده چې نړیواله ټولنه په دې کانفرنس کې له افغانستان سره د خپل مالی مرستو په دوام اعلان کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی دانیل فیلډمن به راتلونکي اونۍ اروپا ته ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي فیلډمن به د دسمبر په لومړۍ او دوهمه د اروپایي ټولنې او ناټو له چارواکو سره په برسل کې پر هغو ژمنو خبرې وکړي چې د امریکا متحدانو د امنیت په برخه کې له افغانستان سره کړي دي. فیلډمن به بیا لندن ته ولاړ شي او د افغانستان په اړه به هلته په نړیوال کانفرنس کې چې د دسمبر په 3 او 5 د برخه واخلي. د لندن په کانفرنس کې به فیلډمن د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله سره خبري وکړي. د هلمند ولایت چارواکي وایي د شورابک په یو پوځي اډه باندې د وسلوالو او افغان پوځیانو جګړه پای ته رسیدلې. د هلمند والی ویاند عمر زواک ازادي راډیو ته وویل لک تر لګه په دې جګړه کې شل وسلوال وژل شوي. زواک د ملي اردو د 50 سرتیرو د وژل کېدو خبره هم تایید کړې ده. ویل کېده دا جګړه د جمعې شپې تر ناوخته روانه وه. وسلوالو طالبانو بیا دومره تلفات نه دي منلي. یو شمېر وسلوالو د جمعې په ورځ په دې پوځي اډې چې د کیمپ باسچن په نوم یادېده د بهرنیو او د بهرنیو عسکرو تلو ورسته افغان پوځ سپارل شوی ډلې ځا حمله وکړه. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا له عربي متحده اماراتو سره دوهمه نړیواله یو ورځنۍ لوبه وکړي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل که څه هم افغان ټیم د جمعې په ورځ د څلور یو ورځنۍ لوبه لومړی یو په اماراتو وبایلله خو د دوهمې لپاره به تېروتنې اصلاح شي. هوتک وایي دا د افغان ټیم او عربي متحده اماراتو لپاره د نړیوال جام په تیاري لوبو کې هم شامل دي او امتیازات یې د نړیوالو یو ورځنیو لوبو دي. د عربي متحده اماراتو ټیم چې د دوبۍ په ډګر کې د دې سیالیو کوربه دی افغان ټیم جمعه په ورځ په 50 وکټو او 249 منډو په پوره کولو ماته ورکړه. دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمه نړۍ خبرونه لاندې د میورو ساوري دلې شي. بیا هم خرغلی. د مصر حکومتي چارواکي وایي د پوځ په یو جګپوړی افسر هغه مهال وژل شو چې امنیتي ځواکونو تر شلو زیات اسلام پالي د حکومت پر ضد له پلان شوي لارینو مخکې ونیول. د مصر د کابینې عملیاتي کمیټه وایي یو پوځي افسر هغه مهال مړ او دوه نور ټپیان شول چې ناپیژندل شوي وسلوالو یې پر موټر د جمعې په ورځ ډزې وکړي. د مصر د کورنیو چارو وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې و کړی بمونه خونځا کړی دي. په مصر کې یو ځل بیا د جمعې پرز د اسلام پالو نوې اعتراضونه پیل شول او امنیتي ځواکونه ویلي چې د هر ډول شخړو جواب به په مرګ ورکوي. اسلام پالو په ټول هیواد کې د حکومت ضد لارینو غږ کړی او غواړي د حکومت لخوا د خلکو د ځپلو پر ضد ستر اعتراضونه وکړي. اسوسییټډ پریس اژانس وایي اکثر مصریان وایي چې دوی ټولنیزې غونډې او ناستې بندې کړي، لامه ترانسپورت کار نه اخلي او په کورونو کې پاتې کیږي. دوی وایي د بمی چاودنو او نورو حملو څخه بیره لري. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک وایي د نړۍ په مارکیټونو کې په دې وروستیو کې د تیلو د بیو ټیټېدو د 2015 میلادي کال لپاره د روسیې د بودیجې د عیارولو اړتیا رامنځته کړې ده. نوواک د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل د روسیې بودیجه د خامو تیلو د یو بیرل د $100 د بیې پر اساس برابره شوې وه او دا مهال باید چې د اقتصادي پراختیا وزارت لخوا بدله شي. د روسیې د انرژي وزیر وویل د 2014 میلادي کال په نیمایي کې د تیلو د جګې بیې له امله به په روان کال کې د خامو تیلو د یو بیرل بیه د 99 امریکایي ډالرو ترمنځ پاتې شي. د زیاته کړه حکومت د دې حالت اټکل کړی او په مطلق ډول کومه مهمه مسئله نه ده او دا وړاندوینه کیږي چې د تیلو د یو بیرل بیه به د متوسطې مودې لپاره د 95 امریکایي ډالرو ترمنځ پاتې شي. له بلې خوا د تیلو تولیدونکو او صادرونکو هیوادونو یا اوپیک سازمان د پنځمې په ورځ ویلي و چې دوی به د تیلو تولید کم نه کړي او د راتلونکي کال د جون میاشتې پورې به د تیلو د بیو په اړه غونډه ونه کړي. دغه اعلان له امله د روسیې روبل د ډالر او یورو په مقابل کې د ډیر ټیټ شو او د جمعې په ورځ یو ډالر له 500 روبلونه سره تبادله شو. او د نړۍ د عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د ادیانو او مذهبونو ترمنځ د مذاکرو غږ وکړ او وایي په دې کار سره به بنسټ پالنه او ترور له منځه ولاړ شي. پاپ فرانسیس د جمعې پر ترکیې ته په یو درې ورځني سفر ولاړ او د هغه هیواد له جمهور رئیس رجب طیب اردوان سره په یو ګډ خبري غونډه کې د اسلامي دولت ډله وغندله. د عیسویانو مشر ویل تعصب او افراطیت او دغه راز بې مناسبه بیره چې شکونه او تبعیض رامنځته کوي باید چې د ټولو عقیدو د خلکو د پیوستون له لارې سره او ورسره مقابله وشي. دا د سیمیون نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به په خپرونه کې د افغانستان د جمهور رئیس او اجرایي رئیس د استازیو په وینا واوري چې څومره وزیران به معرفي شي او کله به معرفي شي. د زادرانو قوم چې په 1912 کې اوسې له نوي حکومت خپله برخه غواړي.
د لسانسه مستری و د ډاکټرا پورې مون کډرونه لرو چې باید په نوي حکومت کې دوی ته ځایونه ورکړي چې د قوم اعتماد په حکومت باندې بحال شي.
په کندوز کې د شیرخان بندر د اختطاف شویو مامورانو د کورنیو لغړیو سره شغیدلی.
پلار میں سلور رضی کی سے وسلہ وال کسانو دے کندس پلار کے اختطاف کلے دا دروازے تا گورو سی وسمو با پلار راسی وسمو با پلار راسی.
په نړیوالو موضوعاتو کې د عیسویانو د مشر څرګندونی د ادیانو ترمنځ د تفاهم په ارتباط خبرو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم لرو او پکې د سکاروی او زکام په اړه متخصص ډاکټر څرګندونی کړي. تمه چې د افغانستان حکومت نن یا سبا یو شمېر وزیران معرفي کړي. ویل کېږي چې د اکثرو مهمو وزیرانو په برخه کې ولسمشر او اجرایي رئیس موافقه کړې ده. تفصیل د جان قالی کوزی په راپور کې.
جمهور رئیس اشرف غنی ته نږدې کسان وایي د نوي کابینې یوه برخه ممکن په دوه ورځو کې اعلان شي. د اجرایي رئیس عبدالله ویان مجیب الرحمن رحیمی هم ازادي راډیو سره خبرو کې ویل د نوي کابینې په جوړېدو کې زیات پرمختګ شوی او زیاته برخه به د لندن له کنفرانس نه مخکې اعلان شي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس اشرف غنی ته یو نږدې کس هم دا مسله تایید کړې او وایي د کابینې یوه برخه به د نن ورځې په وروستیو او یا د یکشنبې په ورځ اعلان شي. دغه کس چې د نامه له ښودلو ډډه وکړه ازادي راډیو ته دا هم وویل د جمهور رئیس او اجرایي رئیس ترمنځ د مهمو وزارتونو لکه دفاع، کورنیو او بهرنیو چارو په ګډون پر 15 وزارتونو توافق شوی او د نورو په اړه خبرې روانې دي. جمهور رئیس ته نږدې د منبع د غرض وویل د نوي کابینې زیاته برخه به د نن ورځې په وروستیو کې او یا به د یکشنبې په ورځ بروکسل او لندن ته د جمهور رئیس غنی له سفر مخکې اعلان شي. د افغانستان په اړه د لندن کنفرانس به د دسمبر په 14 نیټه جوړ شي او مشري به افغانستان او برېټانیا په ګډه کوي. تمه ده چې نړیواله ټولنه په دې کنفرانس کې له افغانستان سره د خپلو مالي مرستو دوام اعلان کړي. له بلې خوا په کابل کې د برېټانیا سفیر د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په یوې خاصې مرکه کې ویلي و که د لندن له کنفرانس مخکې د ملي وحدت حکومت کابینه اعلان نشي د ټاکلو هدفونو پوره کول به ډېر ګران وي. ریچارډ سټاک وویل
From my perspective, if there isn't a new cabinet, there aren't new ministers.
زما په فکر کې چې د لندن له کانفرنس مخکې نوې کابینه یا نوې وزیران ونه ټاکل شي دا به ډېره ګرانه وي چې ټاکلي هدفونه ترلاسه کړو. مونږ فکر نه کوو چې د لندن په کانفرنس کې د نوو وزیرانو نشتون به یو مصیبت وي، خو دا به د نوې حکومت لپاره هغه فرصت په لاس ور نه کړي چې وښيي دوی به خپل پلانونه عملي کړي. د پلانونو د عملي کولو لومړۍ برخه د نوې حکومت تشکیل دی. په دې توګه مونږ فکر کوو دا یوه ستره مسله ده. جمهور رئیس اشرف غنی در روانې سوي کال د سپتمبر میاشتې په وروستیو کې په کار پیل وکړ او ژمنه کړې وه چې د څلوېښتو ورځو په دننه کې به نوې کابینه جوړوي. له بلې خوا د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د نوې کابینې د نه جوړېدو له امله په افغان حکومت سخت انتقاد وکړ او وویل چې حکومت مشروعیت له لاسه ورکړی. د چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وویل د قانون له مخې د سرپرستو وزیرانو د کار موده ختمه شوې، جمهور رئیس او اجرایي رئیس مکلف دي چې ډېر ژر نوې کابینه اعلان کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې نږدې 15 وزیران به نن یا سبا اعلان شي. کابل ورځپاڼو هم نن د نورو موضوعاتو ترڅنګ د کابینې مسله راخیستې ده. دغو ورځپاڼو ته اجمل تورمان کتنه کوي.
د کابینې د نیم په نیمه ویش پر سر د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ جوړجاړی او د مشرانو جرګې لخوا د کابل واشنگتن د امنیتي تړون د تایید څخه د ولسمشر غنی هرکلی هغه څه دي چې د کابل چاپ په نننیو ورځپاڼو کې ورته ځای ورکړل شوی دی. ویسه ورځپاڼې ولسمشر او اجرایي رئیس ته د یوې نږدې سرچینې له قوله لیکلي دي چې ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د کابینې د نیم په نیمه ویش پر سر جوړجاړي ته رسیدلی دي. د سرچینې په وینا یو شمېر دغه کسان به د نوماند وزیرانو په توګه د لندن په کانفرنس کې ګډون وکړي. دغه شاند محور ورځپاڼې په لومړي مخ کې هم حکومت ته د وی نګدي سرچینې له قوله لیکل شوی چې د لندن تر کانفرنس تر مخه به د نوې کابینې او شمیر وزیران اعلان شي. د لیکوال په وینا ولسمشر اجرایي رئیس دواړه هڅه کوي چې د لندن تر کانفرنس د مخه د نوې کابینې او شمیر وزیران معرفي کړي. په ورځپاڼې کې لیکل شوی چې د کابینې د اعلان په اړه د دواړو مشرانو لیدلوري سره نګدي شوی دی. د انیس دولتي ورځپاڼې په لومړي مخ کې بیا لیکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د مشرانو جرګې لخوا د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د تایید هرکلی کړی دی. ورځپاڼې د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر له قوله لیکلي دي چې د ولسمشر په وینا د دغه تړون تایید به د افغان امنیتي ځواکونو د روزلو په برخه کې ګټور تمام شي. ورځپاڼه وایي چې دغه سند له مخې به افغان امنیتي ځواکونه د ټول هیواد امنیتي چارې سنبال کړي. دغه شان د هیواد ورځپاڼې په لومړي مخ کې هم همدې موضوع ته پام شوی او د مشرانو جرګې لخوا یې د دغه سند د تایید په اړه د ولسمشر د هرکلی خبره یاده کړی ده. په ورځپاڼه کې راغلي چې دغه سند په تایید سره به د افغان امنیتي ځواکونو په پیاوړي کولو او تجهیز برخه کې مثبت ګامونه پورته شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 نیوي د سهار له وو د ماښام تر 2 بجو پورې خبري شي او بیا په همدې سپو آشنا راډیو د ماښام له وو د سهار تر 2 بجو پورې نیولای شي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې مو دا خبر درلود چې د هلمند ولایت په شورابه کې په پوځي اډې کې د وسلوالو طالبانو مقاومت پای ته رسیدلې ده، خو اوس خبر لرو چې نه، هلته جګړه لا دوام لري. له خپل خبریاله به واورو چې کومه خبره تاییدوي. الیاس دای له هلمند په ټلیفون را سره ده. دای صاحب، دا جګړه څنګه روانه ده او که درېدلې؟
سار موږ خبر ورکړ چې البته د چارواکو د خولې چې دا جنگ پای ته رسېدلی دی او شل نفره وسلوال وژل شوي دي، شپږ نفره ځان چاودنه ورکړې ده او هغه دوه چې تېر شو مقاومت کوي هغه هم له منځه تللي دي. مګر اوس د هلمند والي ویاند بیا خبره تازه کړې وایي چې په سیمه کې پراګنده خال خال ډزې هم روانې دي چې درک نه معلومېږي څومره کسان دي، خو ده وویل چې یو تن په شدت اوس هم مقاومت کوي او د بیس یا د هډې نه د باندې هم د یو شمېر ځایونو نه پر امنیتي ځواکونو باندې ډزې کېږي. البته دا تایید کړه چې د پنجشنبې په ماښام پیل شوې جګړه تر اوسه پورې په کمباشن کې دوام لري او ځینې ځانمرګي بریدونه چارې ته مقاومت کوي.
دغه یو تن چې د هلمند والي ویاند عمر ځواک تاسو ته یاد کړ، آیا دا یو تن د اډې دننه دی او کنه دی د باندې مقاومت کوي؟
د ملي اردو د سرچینې هم مستند کول اردو نه د 215 لسم ایوان کول اردو نه دا قید کړی چې د دغه ځانمر ګو برت کوم کنه یو شمیر تر کاغو شلو پوري چیرې چې د ملي اردو سرتیری ډوډۍ خوري یا اشتراک کوي هم ځان رسولی دی او دا کس کته هم دی د ټیک نه وای مګر مست ځینې سرچینې وویل چې دا کس په کاغو شلو کې دی هغه سیمه کې چې د ملي اردو عسکر ژوند کوي هغه کسان چې هلته په کول اردو کې دی ډوډۍ خوري او یا ویدیږي دغه سیمه ته ځان رسولی دی او په یو ډیر ګنډلي ځای کې دی او د امریکا ځواکونو سره مقاومت کوي
څرنګه ممکنه ده چې دومره مهمات هلته انتقال کړي دوه ورځې هلته جګړه وکړي
دا سوال کوم مربوطه د چارواکو نه بار بار مطرح کړی دی مګر ورته مسلمان جواب نه دی پیدا شوی او ورته هم دا ګرانه ده مګر کومه زاویه چې طالبانو د دخول لپاره انتخاب کړی ده په ختیځ کې یو شیله ده او هغه کته هم د جیل تاورون له خوا څخه څارل کیږي مګر د دې امکان لري چې وسلوال د خپل ځانګړي تاکتیک له مخې وکولای شي د ځان سره ډیر مواد په غلاره باندې داخل کړي هغه پیچلو جوړښت لري او یو شیله
د دې لارې راخېچې ده دایسب خبر لرو چې په سنگین کې هم جګړه شوې ده په دې اړه تاسو معلومات څه دي
شبرت په سنگین کې هم تیر شپه د بازار سره نږدې دی او تصویر مې پر یو پوسټه باندې جګړه په انسوي او تر اوسه پر دوام لري په دې جګړه کې د ملي اردو د دوهم لیوا کومندان حیات الله حقتاش څو شه د مخکې مسول چې تر اوسه د ملي اردو پنځه سرتیري وژل شوی دی او د دولسو طالبانو د وژل کېدو خبره مور کړ دی وایي چې اوس هم جنگ روان دی او سیمه ته موږ ځکه سرتیري استو خو په یوه حال کې د همدې لیوا یو سرچینې مسول چې په دې جنگ کې د ملي اردو دوله سرتیري وژل شوی دی ځکه کله چې جنگ پیل شوی دی یو تن د ځانمرګ د واسکټ سره یو ځای په سپیته داخل شوی دی او د سرتیر په منځ کې ځانمرګ بریټ کړی دی چې دوله ستنه وژل دی او ګڼ شمېر نور ټپي اندي تر اوسه دغه بریټ پاړه طالبانو رسنیو ته څه لري
الیاس دای مننه په کندوز کې د شیرخان بندر ته سدي هغه 15 ماموران چې د وسلوالو مخالفانو له لوري برمته شوی دي تر دې دمه برخلیک نه دی روشانه او د هغوی کورنۍ له امنیتي ارګانونو غواړي چې د برمته شوی کسان ډیر ژر خوشی کړي د ازادي راډیو خبريال په کندوز کې د کندوز د امنیت قمندان نظر هم په دې ارتباط اخیسته د راپور سره اور
د کندوز د شیرخان بندر ته سدي د برمته شو مامورانو برخلیک تر دې دمه نه دی معلوم د کندوز ولایت د شیرخان بندر ته سدي 15 تنه ماموران چې د تیر چهارشنبه په ورځ د شیرخان بندر څخه د دې ولایت ښار په لور را روان ول د کندوز مرکز او شیرخان بندر ترمنځ په غزیدلې لوی لار د وسلوالو مخالفینو لخوا له یو کاستر موټر سره برمته شوی ول چې تر دې دمه د هغوی برخلیک نه دی معلوم د دغه برمته شوو کارمندانو کورنۍ د دې ولایت له امنیتي ارګانونو څخه غواړي چې د دوی د برمته شوو کسانو په اړه د ګټلې ګامونه پورته کړي دوی همدارنګه وای چې په دې څلور ورځو کې د کندوز امنیتي چارواکي نه دي توانېدلې چې دغه برمته شوی کارمندان د وسلوالو مخالفینو له منګولو خوشی کړي په همدې حال کې د برمته شو مامورانو څو تنو خپلوانو له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې داسې وویل
پلار مې د شیرخان بندر ګمرک کې کار کوي الته مامور څلور ورځې کېږي چې وسلوالو کسانو د کندوز پلار کې اختطاف کړی ده ورک د اوس تار ورځ نیمه په کور کې زړای بس دروازې ته ګورو سی وسمو په پلار راسی وسمو په پلار راسی او پلار مون ناراضی دولت نه غواړو سی زر تر زره د منګه پلار را پیدا کی او دوی را خوشی کی
برادرم بود د شیرخان بندر کار میکرد پاته کی طرف خانه می دایشان میکنن
زما ورور په شیرخان بندر کې کار کوو کله چې کور ته راته د کندوز او شیرخان بندر په لار کې وسلوالو مخالفینو له موټر سره تختولې دي تر اوسه پورې احوال نشته له دولت څخه غواړم چې زما ورور ډیر ژر خوشی کړي بل خواته د کندوز امنیتی چارواکي وایي چې دوی په دیاړه پلټنې پلی کړې دي او ډیر ژر به دغه برمته شوی کسان د وسلوالو مخالفینو له منګلو څخه روغ رمټ وژغوري د دې ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند سید سرور حسینی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې وسلوالو مخالفینو د پولیسو له یونیفورم څخه په ګټه اخیستنې سره سړک ته راوتلي ول او دغه کسان برمته کړي دي
یا افراد تا به حال د نظم مخالفین قرار داره تر عملیات نجات خاطر رهایی اینا از امکانات
دغه برمته شوی کسان تر دې دمه له مخالفینو سره دي زموږ عملیات او پلټنې روان دي چې ډیر ژر به دغه برمته پاته شوی کسان دی وسلوال و مخالفین و لمنگلو څخه روغ رمټ وژغورو. د شیرخان بندر ته صدې کارمندان په داسې حال کې دی وسلوال و مخالفین و لخوا برمته کیږي چې د کندز مرکز او شیرخان بندر پر غزیدلی سړک امنیتی پوستې هم موجود دي. له دې نه مخکې هم وسلوال و مخالفین د کندز څخه پر لوی لارې باندې څو ځلې دولتي چارواکي له موټرو کوس کړي ول.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
وړاندې په خبرونه کې ازادي راډیو تاسو یو شمېر رسیدلې ایس ایم ایسونه لولو، خو اوس به خوست مخه کړو. په خوست کې د دریو ولایتونو د زعترانو د قوم مشرانو او ځوانانو په یوه غونډه کې پرون له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د دوی د خلکو اساسي اړتیاو ته دی توجه وکړي. زعتران غوښتنه لري چې د دوی علمي او اکاډمیکو شخصیتونو ته دی د حکومت په چوکاټ کې د کار کولو زمینه برابره شي. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
پلوی پکتیا کې د زدرانو قوم مشران او ځوانان وایي چې افغان حکومت د زدرانو د سیمې د خلکو اړتیا او غوښتنو ته پاملرنه نه ده کړې. د زدرانو د قوم یو شمېر مشران او ځوانان چې د جمعې په ورځ په خوست کې په یوه قومي غونډه کې راټول شوي ول، د افغان حکومت نه په دې ګیله وکړه چې د دوی علمي او اکاډمیکو کدرونو ته هم د حکومت په چوکاټ کې د کار کولو زمینه نه ده برابره شوې. د زدرانو د قوم یو ځوان آزادۍ راډیو ته وایي چې که د دوی کدرونو ته په حکومت کې د کار کولو فرصت برابر شي، نو د حکومت او د دوی د پراخه قوم د وګړو اعتماد او
خو مرکزی حکومت ورته راکه چې خای توجه نه دکړي.
زخت زیات ستونز لرو د معرف او برخه کې لرو، د کادرو په برخه کې لرو، او د صحت په برخه کې لرو، د برق او برېښنا ستونز عمومي په ټول افغانستان کې.
د بصیر بنا په نوم یو تن زدران ځوان وایي چې د دوی د قوم څخه تل سیاستوالو په هر ډګر کې قرباني غوښتي ده. خو د یولس ولسوالیو لرونکي د قوم په حکومت کې وزیر خو پرېږده چې یو وکیل هم نه لري. بصیر بنا په دې ګیله کوي چې اصلا د زدرانو د سیمې د خلکو د ژوند د خکولو لپاره تر اوسه حکومت له سره طرح نه لري.
د زدران قوم په هر حکومت کې ډیره قرباني ورکړې ده. اوس هم په زدران مشت سیمو کې امنیت شتون لري، اما بیا رغونه نشته. تعلیم ته هیڅ توجه نه ده شوې. حتی د زدران د قوم څخه موږ یو وکیل هم نه لرو، او وزیر خلا پرېږه ده، او دولت هیڅ د قوم ته حتی یو طرح هم نه ده جوړ کړی چې دا قوم څوک دی او کوم ستونزې لري.
د نظر خوان پاچا خوسته د ځوانانو پارتیا او شمنتیا او باورمند دی. هغه وایي که حکومت ځوانانو ته په مدیریتي چارو کې د کار زمینه برابره کړي، نو تر هر چا ښه دا کار ترسره کولای شي.
ځوانان خوشبختانه په دغه دیار لاسو کالو کې روشن فکر شوی دی، زده کړې کړې دي، په خصوصا په خوست کې دغه اکاډمیکو مرکزونو ځوانان روزلي دي. مونږ په خوست کې خپل شخصیت پانتون کډرونه لري، او دوی کولای شي د حکومت په هر برخه کې خیل استراوړنې ولري او خپل استعداد ښکاره کړي.
یاد دی ویچه د لوی پکتیا په دریو ولایتونو خوست، پکتیا او پکتیکا کې د یوولس ولسوالیو اوسیدونکي زدران دي چې په غرنۍ سیمو کې اوسیږي. دوی د حکومتوالۍ، پوهنې، روغتیا او بیا رغونې په برخو کې د ډېریو اسانتیاو څخه بې برخې دي.
ستاسو له پیغامونو نه
جنرال احمد احمد در کوم د هلمند د لندن د کانفرنس پړه د راغلي ډاکټر صاحب اشرف غنی نه غوښتنه ده چې موږ افغان ملي اردو هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره په لندن کانفرنس کې چې د کومکونو کانفرنس د افغانستان سره د کومکونو وزیر کې کیږي، په دې خبره باندې باید ډېر ټینګار وکړي لکه چې زمونږ ملي اردو زمونږ ملي ځواکونه ماشاءالله خپل افغاني غیرت باندې خپلې خاورې نه ساتنه کوي. ولې چې د هغوی ځواک له وجې نه موږ ډېر کمزوري یو، دغه مرسته باید موږ سره وکولی شي.
دا ازادي راډیو د یو اوریدونکو څرګندونې مو واورېدې. په دوو اونیو کې په کابل کې لس چاودنې وشوې. د دغو بریدونو غوس اکثریت قربانیان ملکیان وو. یو له دغو خونړیو پیښو څخه د پلو چرخي په سیمه کې د پنځشنبې ورځې انتحاري حمله وه چې یو شمېر کورنۍ د خپلو عزیزانو په ویر کښېنولې. له دغو کورنیو څخه یو هم د یوویشت کلن وژل شوي عارف ده. زموږ همکار قسیم سولمل چې د همدې کورنۍ پوښتنې ته ورغلی وایي چې د عارف مور د خپل زوی عکسونه پولاسونو کې نیولې وو او یوازې له همدې تصویرونو سره خبرې کولې. په ګډه د خراپور سره اور
د کابل شهر د پلچرخي په سیمه کې د پنځشنبه ورځې له انتحاري حملې دوه ورځې تیرې سوې. دا سړک د انسانانو له وینو او د بدن له ټوټو پاک سو، خو هغه داغ چې پر همدې سړک د وژل سوو کسانو کورونۍ ته پاته دی شاید هیڅکله هم له منځه ولاړ نه سي. دا هغه مور ده چې په همدې پیښه کې ځوان زوی وژل سو. د عارف کورنۍ وایي دا ځوان د پنجشنبې په ورځ کله چې له کوره د وظیفې په لور روان و په انتحاري حملې کې وژل سو. د عارف مور چې اوښکې په سترګو کې وچ سوي یوازې د خپل زوی له بیروحه تصویرونو سره خبرې کوي او له هغه پوښتنه کوي چې ولې خپل مور یوازې پرېښوله. دا غمځپلې مور چاته اجازه نه ورکوي چې څوک یې د زوی تصویرونو ته لاس وروړي. دا وایي اوس چې د خپل زوی مړی خاورو ته سپارلی، نو پرته له دې چې دا څو تصویرونه له ځانه سره وساتي بل څه نسي کولی. دغه مور وایي عارف د دې یوازینی امید و او زوی یې ډېرې هیلې درلودې. موږ غوښتل چې له دغې غمجنې مور سره خبرې وکړو او د زوی په هکله یې ورڅخه وپوښتو، خو دغه بوډۍ مور یوازې د خپل زوی له بې حرکته تصویرونو سره خبرې کوي او له بل چا سره خبرې نه کوي. خو کله چې د عارف مسافر رونه را رسېږي د خپل مور پښو ته ورلویږي او ورڅخه غواړي چې د ورور د وژل کېدو په اړه ورته ووایي. د عارف زړې مور غوښتي چې زوی کور ته نږدې شخصي. د عارف کورنۍ ځي څو مسافر ورونو ته د خپل وژل سوي عزیز هدیره ور وښیي. کله چې دغه کورنۍ هلته ورځي د عارف خور چې سر د خپل ورور پر هدیره ایښی و او په لوړ آواز یې شړل وایي چې دا غواړي له خپل ورور څخه ساتنه وکړي او نه غواړي چې کور ته ستنه سي. د عارف کورنۍ وایي آیا هغه کسان چې انتحاري حملې کوي پر یوې مور هم زړه سوی نه لري؟ دوی په هیواد کې دا ډول حملې د پاکستان کار بولي او له ولسمشره غواړي هغه کړۍ له منځه یوسي چې په افغانستان کې ملکیان وژني او د وسلوالو مخالفینو په وړاندې جدي دریځ غوره کړي. عارف په خصوصي شرکت کې کار کاوه او د خپلې کورنۍ ډوډۍ برابروله، خو عارف د تل لپاره ولاړی او اوس خپلې کورنۍ ته یوازې او یوازې یادونه پرېښودل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالرزاق زاهد له هلمند پر استولې سمس کې لیکلي دي زما له خبریالانو دا ګیله ده چې ولې د طالبانو له خبریالانو سره خبرې نه کوي او خبرونه یک طرفه ده په وینا خبروي. عبدالله جان له کندهار لیکلي دي طالبان نه غواړي چې افغانستان په پښو ودري شي او د سیمې د هیوادونو سیال شي. محمد خان هم له هلمند لیکلي دي لولسمه شغواړو چې د هلمند د سړکونو غم مخري اکثر سړکونه یې خام دي. لال محمد پردیس هم له هلمند لیکلی دی ګن هیڅ مسونه نن له هلمند راغلی دی. لا اشرف غنی څخه غواړو چې هلمند ته نور ځواکونه راوستوي او د ترسو د امنیتي خراب وضعیت سم کړي. میوان له کابل پراستول اسمس کې لیکلی دی چې په نوې کابینه کې تعلیم یافته کسان وي نو د خلکو به هیلې ورسره پیدا شي چې د افغانستان ستونزې به هوارې شي. عبدالرحمن بیا له بغلان پراستول اسمس کې لیکلی دی له ولسمشر اشرف غنی څخه هیله کوو چې ژر تر ژره نوې کابینه اعلان کړي څو د افغانانو ستونزې یک طرفه شي. صفت الله له علیشنګه د لغمان له علیشنګه پراستول اسمس کې لیکلی دی مخابراتي شبکې زموږ په ولسوالۍ کې کار نه کوي، هیله ده چې چارواکي توجه ورته وکړي. له اورزګان یو اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی لیکلی دی چې زموږ په ولایت کې حکومت تعلیم ته توجه ډیره نه ده کړې او باید سم مسلکي استادان راوستوي او د تعلیم غم وخوري. ازادي راډیو په منځنۍ چپه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. په روان خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو چې پکې د سکاروي په ناروغۍ او په زکام باندې متخصص ډاکټر تاسو ته معلومات درکوي. خو اوس لس بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه اورو.
جمهور رئیس اشرف غنی ته نږدې کسان وایي د نوې کابینې یوه برخه ممکن په دوه ورځو کې اعلان شي. اجرایی ریاست هم دا خبره تایید کړې ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی دانیل فیلډمن به راتلونکې اونۍ اروپا ته لاړ شي څو په بروسل کې د اروپایي ټولنې او ناټو له چارواکو سره پر هغو ژمنو خبرې وکړي چې د امریکا متحدانو د امنیت په برخه کې د افغانستان سره کړي دي. د هلمند ولایت چارواکي وایي د شوراباک په یو پوځي اډه باندې د وسلوالو او افغان پوځیانو جګړه پای ته رسیدلې. په دې جګړه کې لږ تر لږه شل وسلوال وژل شوي او د 15 ملي اردو سرتیرو د وژل کېدو خبره هم تایید شوې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا له عربي متحده اماراتو سره دوهمه نړیواله ورځنۍ لوبه وکړي. دغه ټیم پرون په اماراتو باندې یو لوبه وبایلله. د نړۍ د عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د ادیانو او مذهبونو ترمنځ د مذاکرو غږ وکړ دی چې اوس په ترکیه کې دی. ویلي دی چې په دې کار سره به بنسټ پالنه او ترور له منځه ولاړ شي. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک وایي د نړۍ په مارکیټونو کې په دې وروستیو کې د تیلو د بیې ټیټېدو د 2015 میلادي کال لپاره د روسیې د بودیجې د عیارولو اړتیا رامنځته کړې ده.
په لاندو خبرونو کې مو دا خبر درلو چې د هلمند شوراباک په پوځي اډه کې جګړه پای ته رسیدلې ده. خو په هلمند کې اوس د اسدي راډو خبريال ته چارواکو ویلي دي چې دغه جګړه لا هم دوام لري او هلته د دوی په وینا یو طالب د اډې دننه شته چې هغه له وسلوالو ځواکونو سره مقاومت کوي. البته د اډې د دننه خبره د اسدي راډو د خبريال د معلوماتو په اساس تاسو ته کوو او چارواکو صرف دومره ویلي دي چې یو تن هلته لا هم مقاومت کوي او شاوخوا تسویې عملیات هم ادامه لري. فراته مخکاو د فرا ولایت په بالا بلوکلو سوالی کې د پهونې بهیر ځوانان سخت اندیشمن کړي دي. دغه ځوانان وای چې د پهونې ریاست په دغه ولسوالی کې او بیا شونکو ته تنخوا ورکوي. په داسې حال کې چې په دغه شونکو کې نیمه برخه هم په دغه ولسوالی کې ژوند نه کوي. نور حال لسمی د احمد شاه فطرت پر راپور کې
د فراه ولایت د بلابلوک ولسوالۍ ځوانان وایي که د پوهنې په برخه کې دغه ولسوالۍ ته پاملرنه ونه شي نو دغه ولسوالۍ نوی نسل به ټول ړوند او بې سواده وروزل شي. د دغه ولسوالۍ یو شمېر ځوانانو د فراه ولایت د پوهنې ریاست څخه په کلکه غواړي چې د پوهنې بهیر ته جدي پاملرنه وکړي. د دوی په خبره که څه هم د بلابلوک ولسوالۍ ځینې برخې نام نه دي، خو دغه ولسوالۍ په امن سیمو کې هم ښوونځي نیمه فعال دي.
عبدالمالک جهاني د بلابلوک ولسوالۍ د ځوانانو د ټولنې رئیس. په بلابلوک کې خو ستونزه د ماره په بحث کې خټیرې دی. اولنی ستونزه هغه دغه ده چې په بالابلوک کې اوسې مدیریت نشته د معرب، بل دغه سمالمین او هغه سکسان د مدیریت د معرب د خوځ څخه تاییدي ژواغه چې اکثریت دغه ځاګی نه دي. د نور ځاګو د کورونه بل ځای دی، وظیفه تازه نه دي. اتم میاشت شپږ میاشت دوه کال درې کال میخي په فرا ولایت کې نه، په نور ولایتو کې دی او معلمین د خپل معاش اخی.
لومړی مشکل د معلمینو دا دی چې هیڅ یو معلم خپل وظیفه په سم توګه نه اجرا کوي. تر نو بجو تر لسو بجو معلم خپل کور کې دی، د نو بجو څخه معلم زی او هغه ولار سي د مکتب مخته ناشتي، تر دوه بجو باندې ناشتي، بعد هغه راځي خپل کور ته.
لبل خو بیا د فرا ولایت په هن ریاست چارواکي وایي چې دی په دې برخه خپل مسولیت ادا کړی دی. د فرا ولایت د پهن رئیس انجنیر صابر فاروقي د منی چاویاتو شوونکو ته هر میاشت په دغه ولسوالۍ کې تنخوا ورکوي. وایي دا دغه ولسوالۍ د معرف د مدیر دنه چې په دغه شونځو نظارت وکړي. هغه د ځوانانو سره ژمنه وکړه چې د بلابلوک ولسوالۍ د پهن مدیر به لدندې لری کړي. کړي.
زموږ ورکوم معلم ته پالیسی تطبیقوم، امکانات ورته برابروم، پروژه درته روان دي، کتابونه درته رسوم، دا ټول د رئیس معرف پروګرام دي تطبیق. اوس پاتې کیږي نظارت، مدیر معرف مطلق مسول. نظارت ولې ده کې پر مکاتب بل ولې نه کوي؟ ولې معلم په شار کې د کورې والته ته مفت مشور کوي؟ او یو نفر معلمین ته مشور کوم، اما دا چې به مدیر معرف ول سوال څه کوي حالت څنګه کوي، دا نو مطلق د دوی وظیفه ده. او دغه موضوع تاسو دغه سوال اوس سلف ساز تکیبوم او سبا تکیبوم.
د فراه ولایت په بلبلک ولسوالۍ کې 15 شونځي د پوهنې ریاست لخوا فعال بلل شوي او ښوونکي معاش اخلي، خو خلک وایي چې دغه شونځیو څخه دوه یا درې هم په سمه توګه فعال نه دي، او که ورته پاملرنه ونه شي نو دغه ولسوالۍ د پوهنې بهیر به صفر ته سقوط وکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا رادیو نه.
د سهار لوو د ماشم ترو بجو پوری بیا سدی رادیو په منځنۍ سبه طول شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خبري شي. د نړیګری سویانو ستر مذهبي مشر پاپ فرانسیس د جمعې په ورځ ترکیې ته ولاړ او د هغه هیواد په جمهوري ماڼۍ کې وینا وکړه. پاپ وویل چې د نړۍ د اجانو ترمنځ باید مذاکرې وشي ترڅو بنسټ پالنه پای ته ورسیږي. د پاپ د سفر جزئیات د ازادي راډیو د خبر د څانګې په راپور کې له چانقه علي کوسینه.
د نړۍ د عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د ادیانو او مذهبونو ترمنځ د ډیالوګ یا مذاکرو غږ وکړ څو په دې توګه په نړۍ کې افراطیت له منځه ولاړ شي. پاپ د جمعې پورز په یو درې ورځني سفر ترکیې ته ولاړ او د هغه هیواد د جمهور ریاست ماڼۍ کې د وینا پر مهال چې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په څنګ کې ولاړ و د اسلامي دولت ډلې وغندله. پاپ فرانسیس وویل د بنسټپالنې او تعصب او دغه راز د بې مناسبه بیرې چې سوی تفاهمات او تبعیضونه رامنځته کوي باید د ټولو ادیانو د خلکو د پیوستون له لارې مقابله وشي. د نړۍ د عیسویانو مشر دغه راز وویل دا اړینه ده چې ډاډ حاصل شي ټول اتباع مسلمانان، یهودیان او عیسویان یو شان حقونه لري او درناوی کیږي. پاپ په نړیوالو غږ وکړ چې له ترکیې سره باید مرسته وکړي ترڅو دا هیواد له سوریې څخه د راغلو شاوخوا 1.6 میلیونو مهاجرو پالنه وکړی شي. ده وویل نړۍ اخلاقي مکلفیت لري چې له ترکیې سره د مهاجرو په چارو کې مرسته وکړي. ترکیې ته د عیسویانو د مذهبي مشر پاپ سفر په یو حساس وخت کې وشو او دا ځکه چې د اسلامي دولت وسلوالو د ترکیې پولې ته نږدې د سوری سیمې نیولې دي. که څه هم چې پاپ فرانسیس عادي ژوند کوي خو د ترکیې د جمهور ریاست په عصري ماڼۍ کې به چې زر خونی لري څو آرامې شپې ورځې تیرې کړي. ترکیه دریم اسلامي هیواد دی چې د نړۍ د عیسویانو مشر ورته سفر وکړ. له دې مخکې نوموړی اردن او البانیا ته هم تللی و. پاپ فرانسیس با په استانبول کې د هاګیا سوفیا په سترې کلیسا کې چې 900 کاله د عیسویانو عبادت ځای و او وروسته د 1500 کلونو لپاره د مسلمانانو یو ډیر ستر مسجد و عبادت وکړي. دا ستره تاریخي کلیسا او مسجد دا مهال په رسمي ډول موزیم دی.
د کریمیا تاتار پر خپلو خلکو زیاتی جون کې بندیزونه غندي او د دې ټولنې رهبرانو له روسیې سره د کریمیا د الحاق پر ضد مخالفت ته دوام ورکړی دی. تیره اونۍ د کریمیا پولیسو څلورم تاتار وګړی د هغو نښتو په تړه ونیو چې د روان کال په پیل کې د پولیسو او د تاتارانو د ټولنې د یو شمېر غړیو ترمنځ شوي وي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه په دې اړه راپور لري چې فرشته جرالزه یې جزئیات وړاندې کړي.
رپورټونه وایي دروان کال په پیل کې له روسیې سره د کریمیا در الحاق وروسته په کریمیا کې د میشتو اقلیت تاتارانو پر ټولنه بندیزونه د زیاتېدو په حال کې دي. د کریمیا پولیسو د تیرې سهشنبې په ورځ د ادم ایبولیسوف په نوم یو تاتار په دې تور چې له پولیسو سره په نښتو کې پر پولیسو حمله کړې ونیو. په کریمیا کې د میشتو اقلیت تاتارانو د ټولنې مشرانو د ایبولیسوف نیول کېدل غندلي او وایي چې پولیس دا کار د کریمیا د الحاق سره د دې ټولنې د مخالفت د ځپلو لپاره کوي. د کریمیا د تاتارو د خپلواکۍ ادارې د استازو د مجلس مرستیال نریمان جلال وایي
о каких сотрудниках вы говорите? О бывшем украинском беркуте? Извините, вы судите...
چارواکي هڅه کوي چې خلک په عمومي جلسو کې لا ګډونه منع کړي. چارواکي په دې توګه خلکو ته وایي چې د استازو په مجلس پسې تګ به یې له ورته برخلیک سره مخامخ کړي او مجلس د هغوی ملاتړ نشي کولای. نو د هغوی پر اعتراضي غونډو کې ګډون مه کوئ. تر دې مخکې هم درې تاتار وګړي پر پولیسو د حمله په تور ونیول شول او لا هم په توقیف کې دي. نریمان جلال وایي
власти во-первых в целом пытаются продемонстрировать
ой до кому полицию пора хабрикови هغه چې لا هم د اوکرایني امنیتي ځواکونو یونیفورم اغوندي او د روسیې قوانینه ملي کوي، واضح ده چې دا یوه سیاسي دسیسه ده. ایبولیسوف او درې نور نیول شوي تاتاران د کریمیا د هغو زرهاو تاتارانو څخه دي چې د روان کال د مې میاشتې په دریمه د خپل پخواني مشر مصطفی جمیلوف د ملاتړ لپاره د اوکراین پولې ته نږدې په لاریون کې ولاړ و. مصطفی جمیلوف په کریمیا کې د مسکو د پلیوي کوونکي ادارې تر راتګ وروسته غیر مطلوب شخص معرفي شو او کریمیا ته د هغه پر ورتګ بندیز ولګید. د کریمیا زیات تاتاران چې د دې سیمې اصلي اوسیدونکي دي د روسیې سره د دې ټاپووزمې د الحاق مخالفت کوي. اکثر مسلمانو تاتارانو تقریبا 300 کاله د 13 پیړۍ تر پایه په کریمیا کې خپل اداره درلوده، خو په 1943 میلادي کال کې د پخواني شوروي رهبر جوزف ستالین امر وکړ چې د کریمیا تاتار له سیمې ووزي او په زور یې دا کسان د مرکزی آسیا سیمو ته واستول. رپورټونه وایي هغه مهال تر 2 لک زیات تاتار پر لار مرسول.
ازادي راډیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د خبرونه په دې برخه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو چې په دې پروګرام کې د زکام او سکاروي د ناروغیو په اړه متخصص ډاکټر تاسو ته معلومات ترکبي. له همدې سره د ازادي راډیو د دې سات خبرونه هم سر ترسي چې په پوره ساعت یعنی په 11 بجو بیا تاسو ته خبرونه لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ د سهار لو د ماښام تر پورې.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلام خدمت تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه صحت این هفته خوش آمدین. ما فرشتان دام میزبان شما هستم در این برنامه. شنونده های عزیز، امروز در مورد بیماری سینه و بغل و زکام یا ریزش صحبت میکنیم. بله دوستای عزیز، در این برنامه دکتر صاحب امید احمد فیضی متخصص داخلی اطفال مهمان ما هستند و در مورد این بیماری بر ما معلومات میدن. دکتر صاحب در برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد امی بیماری سینه و بغل یک معلومات کلی بدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و دستندرکاران شما و سلام خدمت شنوندگان عزیز شما تقدیم می‌دارم. سینه و بغل چون حالا یک موسم زمستان است و سینه و بغل از جمله امراض موسمی است که اکثرا در زمستان واقع میشه، در بهار تابستان هم مصاب میشن اشخاص، ولی بیشترین واقع در زمستان مصاب میشه. یک مشکل است که سیستم طرق تنفسی را مصاب می‌سازه، چی باکتری ها باشه چی وایرس ها باشه، از هر طریقی که باشه در سیستم تنفسی میکروب مداخله میکنه، مشکلات را ایجاد میکنه و شامل چندین بخش میباشه. ولی به صورت عموم مردم عامی به نام سینه و بغل یاد میکنه.
بله.
که ما میتونیم در بعض اوقات کامن کولد یا ریزش بگوییم، در بعض اوقات نمونیا یا سینه و بغل مشخص است و بخش دیگهش که به نام برونشولیت یاد میشه. این تمام شعباتش است که در نظر مردم عام به نام سینه و بغل یاد میشه.
تشکر دکتر صاحب. کدام علل و عامل باعث بروز امی بیماری سینه و بغل در کودکان میشه؟
سوال خوب است. اطفال چون سیستم معافیتشان، سیستم مقاومتشان نظر به اشخاص دیگر، نظر به کهنسالا ضعیف است و پایین است، بنان همو کوچکترین یا ضعیفترین میکروبه که از هر طریقی باشه داخل سیستم طرق تنفسی شوه در نوزادا، در اطفال، در اطفال بزرگتر باعث سینه و بغل و هرگاه میکروب بیاید در پایین ترین نقطه سیستم طرق تنفسی که همو پارنشم ریه یا پارنشم شش یا نسج شش یاد مرده مداخله کنه، باعث سینه و بغل یا باعث نمونیا میشه.
دکتر صاحب، شنونده ما را میبینیم که اینا چی گفتنی دارن، باز بعدن روی مسئله صحبت میکنیم. بله
سلام علیکم.
علیکم سلام برادر، بفرمایین.
علیکم سلام دکتر صاحب، سلام های ما را تقدیم کنیم. ما لنگون بودم از ولایت غرب شما و تماشه مزول سالی پسوان غریه خواهی بگی. ما مردم ولایت غرب که هستم اینجا که نی دکتر هست نیم که ما و یا با کاول بیاریم یا با پاکستان بیاریم خورتکای خور. اینجا ریزش میگم، این ریزش بنای خورد است، بنای سرخه میگیم ما مردم. همین کودکای ما به یخ میگرون یا برف میخورن یا به این طور مریضی هستم. کودکای ما دکتر صاحب اگه بله امزو موضوع یک نوی بندازیم شما از ولایت غور، ما کمی دکتر هستید، کلینیک هستید، چی می هست؟
تشکر برادر. بشنوین دکتر صاحب شما چی توصیه دارین؟
سلام به خدمت برادر عزیزم تقدیم میدارم. تشکر برادر ما که ولایت غور به تماس شدن. در نقاط مختلف افغانستان در ولایت های مختلف ما کلینیک ها و شفاخانه های محلی داریم و موجود است، ولی تا زمانی که به شفاخانه یا به کلینیک یا به دکتر معالج اطفال نازنین خدا را میرسانند، همو اهتمامات اولیه را که میتونن در خانه هم بگیرن، میتونن که تا یک اندازه صحت طفل خدا را خریداری کنن که شامل همو حفظ صحیح طفل است، که حفظ صحیح طفل باید مراعات کنن، دست پایش درست بشورن، پاک بشورن، رویش پاک بشورن، زمان تشنه برن پس دوباره از تشنه برمیگردن، دستایشان را با صابون پاک بشورن و مایعات جات برشان توصیه کنن، مایعات برشان بده. مایعات ما هدف ما همو آب جوش،
بله،
چای، غذاهایی که مایع است مانند سوپ، شوروا، شوروای ترکاری. یار باشم توصیه کنم از بیرون رفتن بسیار زیاد که با محیط گردآلود و غبار و مرداری و کثافات از دور باید جلوگیری شود و بالاخره با مو کلینیکی که در نزدیکترین ساحه به خانهشان هست به اونجا مراجعه کنن و دکتر صاحبان ان شاء الله هستن امروشون همکاری میکنن و تبلیغاتشون صحتمند میشه.
دکتر صاحب دمی مسائل خانه گی که گفتین بعض کارهای را باید بکنن که مو بیماریشون کمتر شوه، تربند کردن چطور است؟ مثلا بعضی تربند میکنه تبش وقتی که بالا باشه، یا هم تاثیر داره؟
تربن 100% رول خود داره، البته فقط بالای تب طفل تاثیر داره، بالای سینه بغل تاثیر نداره. تب طفل بهتون توسط تربن کنترل کنن، ولی کوشش نکنن که بالای سینه طفل اوره بگذارن، بالای بطن طفل بگذارن، بالای کفای پای طفل خود بگذارن و در پشونی طفل میتونن که اوا یا عمود تکرار
تر کنن
و حساب نم بسازنش. بازو توجه کنترل کنن.
تشکر دکتر صاحب. بازم شنونده بعدی ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
دکتر صاحب تو بغل
تشکر. بفرمایید دکتر صاحب.
دا هم ده کمر دردی نه شکایت وکر چه کمر مرای درد وکر در سمر وقتی که در یوم یشکی که واقع ویل چه یو کل کیگی خو دا ده سینه و بغل او ده مرای عراض علایم ده چه استونی بایی اقا گرون دردی و استونی چه بایی اقا کمر هم درد کهی پکیوم درد کهی طول زای درد کهی. خو اول ده میکروب چال تایی تداویشی دوای اخلی او ده درد دوای اخلی او ورسره اگه اسپورت هم کی چی دا شایان چی وشی انشالله اگه مریضی هم لده کی گی مریضی هم خکی گی.
بله سلام علیکم. سلام علیکم بفرمایید.
مهد لوگر امروی تر مکمه مستم از مرکزی لوگر.
بفرمایید برادر مشکل سانه بگوین.
چند سال هستن؟
14 سال هستن.
مرات لوگر با تماشاین تفلکتون که سن 14 ساله داره، دخترک است، یک تاریخچه متکرر سینه و بغل داره، خود صنعتمند در ماهای سردی یا زمستان واقع میشه و زمانی که به گرد و غبار یا مصاب میشه و همو بوی گل یا شاید که سینه و بغلی شدید شه و تجدید پیدا کنه. هرگاه سینه و بغلی یا سرفه که از بیشتر از دو هفته دوام کنه، باید ما 100% با دکتر مراجعه کنیم و یکی از مشکلات بسیار عمده و اساسی رو مراد کنیم و یا یکی رو تثبیت کنیم، توبرکلوز است که باید ما مراجعه کنیم و توبرکلوز. و موضوع دوم موضوع همون نفس تنگی است که نفس تنگی از خود علائم دارم داره، سرفه میشه اساسا شدید میشه، بعدن اوقات تاو شدید زیاد نمیداشته باشه، بلکه با میکروب و با مشکلات سینه و بغل و سرفه و یا و گروندردی و تجدید پیدا میکنه و باید همو غذاهایی را که در خانه توصیه میشه باید غذا توصیه شوه و یک تداوی دوامدار ضرورت داره.
زنده باشین دکتر صاحب. بازم شنونده بعدی ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم تبشت جان خوار.
تشکر.
سلام های خدا من تقدیم میکنم.
علیکم سلام.
سوال ما دو جز داره. جز اولی است که سینه دردی از دود و یا درد هم پیدا میشه و یا خیر. و جز دومی سوال ما، گاهی وقت انسان با بیماری
یعنی اکثر میدنه و گاهی اوقات اکثر میشه سلطه میکنه و این چی لکه اصابت از این سلطه و بین سلطه و اینمی اکثر یعنی اینمی سندردی هم از این قلب هم سندردی پیدا میشه و یا خیر و البته جز دوم برمیگردیم جز دوم سوال ما نیست که در تابستان که بسیار در دو وقت در مای سرطان و اسد هم ایسینا دردی غدی پیدا میشه این تأثیرش چیست؟ به احترام مخلص شما شما گل خوشخوی
سلامت باشین برادر دکتر سیب بفرمایید.
تشکر برادر عزیز، سلام شما را ما هم علیک میگرم و هم سلام برام شما علیک بفرمایید. سینه دردی سینه و بغلی مطلق نمیشه، کسی که سینه درد بود او سینه و بغل است، سینه و بغل چیز دیگه است و سینه دردی چیز دیگه است. سینه دردی میتونه که در اثر امراض مختلف دیگر هم ایجاد شده، مانند مشکلات قلبی، مانند بعد ضربه های دیده باشن، مشکلات که در میده موجود باشه، مشکلات که در خود عضلات همین سیستم تنفسی یا صدر موجود باشه ایجاد میشه. و سینه و بغل زمانی که پیشرفت میکنه و ساتا پیشرفت میکنه و تداوی نمیشه 100% درد سینه رو ایجاد میکنه. و سوال بخش دومش با که عدسه و یا سرفه بود، سرفه و عدسه هر دوش یکی از نعمت های خداوند است، یا بگویم یکی از عکسات است که در مقابل جسم اجنبی که داخل عضویت ما داخل میشه ما باید طور توسط یک سیستم باشه که ما پس بیرون پرتاب کنیم که عدسه و سرفه میباشه. و سینه و بغل تنها یک موسم یک مریضی زمستانی نیست، یعنی از سردی هوا ایجاد نمیشه، بلکه سینه و بغل از میکروب ایجاد میشه، چی در موسم گرما باشه چی در موسم سرما باشه ایجاد او سینه و بغل ایجاد میشه،
یعنی خود تغییر آب و هوا هم تاثیرگذار میباشه. دکتر صاحب، بیشتر آیا سینه و بغل اگر دوامدار شه و باعث تخریب ششام میشه؟
هرگاه سینه و بغل ما تداوی نکنیم، هرگاه وایرس باشه یا ویروسی باشه میتونه آهسته آهسته تداوی نداره، خود به خود رشف میشه، خود به خود آهسته آهسته خوب میشه، ولی هرگاه میکروبی، باکتریا، فنگس و دیگر مشکلات باشه بلکه آهسته آهسته پیشرفت میکنه، باعث تخریب نسج دماغ میشه، باعث مشکلات بالای قلب ایجاد میکنه، مشکلات بالای معده و میری و بالای دیافراگم ایجاد میکنه، 100% مشکلات در آینده ایجاد.
زنده باشین دکتر صاحب. آیا سینه و بغل در کودکان و نوزادان باعث مرگشان میشه؟ باعث مرگ کودکان؟
اما قسمی که دیگر امراض باعث در اطفال، خصوصا اطفال که سن کمتر از 5 سال دارن، باعث مرگ و میر میشه. سه مرض بسیار عمده در نزد اطفال باعث مرگ و میر میشه: سویت غذایی، سینه و بغل و همو اصالاتی که در نزد اطفال ایجاد میشه میتونه باعث مرگ و میر شه. که در قدم دوم همین سینه و بغل است. هرگاه به دکتر مراجعه نشه، والدین عزیز توجه خاص نداشته باشن، دکتر تشخیص رو نتونم، تداوی مشخص برش آغاز نشه، کورش مکمل برش نکنه، خدا نکده
باعث
مرگ شه.
زنده باشین دکتر صاحب. یک شنونده بعدی ما روی خط هستن. بله سلام علیکم. سلامت باشین. سلام علیکم برادر، بفرمایید.
وعلیکم السلام. من ولایتم شکلا و سلام خبرت.
بفرمایید برادر، مشکل تانه بگوین.
مشکل مداده چی زچی وانه شا و جوره دل یشی و خرم بس نرا باندې لگی د کاسه تنه دا غشتنه ده چی د کران تم راغلن دوا وی رکلی دي چی دوا و خرم بس ګټه تکي دوا ما چی نه کاټ کوم دا به تا عمر دی هغه ده.
تشکر برادر، به شما استریخ رادیو. بفرمایید دکتر صاحب.
دا مریضی چې دم د سینه و بغل مریضی ده، خو شاید دا نفستنګي به چی یو زلی خکیږي یو زلی بیار زیب. خو اول داسه شی چی او خواه معایناتی شی ده عهد سینه اکسی اخیسته شی او ده وینه معاینه شی ورپسه ده تداوی شنو کیگی او دوامدار تداوی ده ده سینه و بغل او ده نفسنگی لپاره دوایی دوامدار اخلی او اغا خکیگ انشال خکیگ.
بله سلام علیکم.
علیکم سلام. خود جان زونی پی خلق خیمی هم دو خود زونی دا څوک چې مو شوم د دې د دې تا کلیپ لري هم څه زره دا و خړه چې دا پارک کې هم څه دا و چخري د شغدان زپکی د ډاکټر سره لواجه چې د تاسو نن دلاره
خبرو داسې نو بغل ده.
ای
خاډه مشکل څه ده؟
چې د تاریخ دی د خيږي خو چې څنګه وخره وخيږي وخيږي تر پوکي ورته د شخيږي دا وایي چې دا
خاډه مو شوم څه کلنه وروره
راځي چې تاسو کوم څه وکړو.
ها سید
تشکر برادر. دکتر سه بفرمایید.
ای برادر من کم تماس گرفتن، من گفتم که تفلکشون 5 ساله یا 6 ساله هستن که مریض میشن و سلفه میکنن، باید معایناتش تکمیل شود که هایا سرفه تنها مربوط سینه و بغل نمیشه، بلکه سرفه مربوط مشکلات سینه هم میشه، مربوط به گلو یا دهن که ما شما میگیم گلوندردی است یا فرنجیت است یا تانسلیت است، مربوط از او هم میشه و مشکلاتی که باعث نفس تنگی ایجاد میشه او هم باعث سرفه میتونه ایجاد کنه، بالا نمودن جسم اجنبی باعث سرفه میشه، باید ارزیابی شود، فلک دیده شود، ولی خودسرانه باید ما دوا توصیه نکنیم یا واردین محترم دوای خودسرانه نگیرن، به خاطر اینکه دواهایی که به خاطر مشکلات گلو داده میشه فرق میکنه، دواهایی که به خاطر مشکلات سینه و بغل داده میشه فرق میکنه و دواهایی که به خاطر مشکلات ممی سینه و بغل که بالاخره باعث نفس تنگی میشه فرق میکنه، دوامدار گرفته میشه، باید که معاینات خون شوه، طفل دیده شوه، گاهی گلونش است، تاو داره طفل نداره، وجود با دادمر میتونه که ارزیابی مشخص خود بکنه و تداویش شروع کنه.
دکتر صاحب، بعضی کودکایی که در طفولیت بسیار زود سینه و بغل میشن، آیا زمانی که بزرگ میشن تاثیرات منفی در وجود از یا باقی نمیمونه از اون علائم سینه و بغل که در طفولیت دارن؟
هرگاه طفلک سینه و بغل باشه و تداوی شوه و دوباره اون سینه و بغل مثلا نگیره، در آینده کدام مشکلات خیلی ایجاد نمیکنه و خوب میشن. ولی هر وقت طفلی که ما بگیم سینه و بغل است و به صورت متکرر و ریکرنت سینه و بغل شه و بعد بریم دوا بگیریم سینه و بغل شه و دوا بگیریم، باید علت اساسی از رو پیدا کنیم، به خاطر که خود مشکلات قلبی میتونه باعث سینه و بغل شه، باعث مشکل سینه و بغل میشه، نفس تنگی میتونه که در اطفال که تاریخچه فامیلی داشته باشه
اساسیت هم میشه،
بخش دومی که سینه و بغل نفس تنگی که میگم نفس تنگی شما اساسیت هم میتونه باشه، هم میتونه سبب اساسیت باشه، هم میتونه سبب دواها باشه، هم میتونه سبب غذاها باشه و هم میتونه سبب فاکتورهایی که از طریق مادر یا والدین گرفتن از طریق ژنتیک میتونه باعث سینه و بغلی و مشخص نفس تنگی میشه، ولی و در آینده حتما به خود بقایای خود باقی میمونه. هرگاه طفلکی که نفس تنگی داشته باشه میتونه آهسته آهسته بالا قلب فشار وارد کنه، میتونه بالا ششهاش فشار وارد کنه و در آینده مشکلات جدی و جدی‌تر ایجاد میکنه، ولی هرگاه تپلک تداوی شود، تداویش کورس واردین محترم، کورس دوارتام و میادش بر دکتر توصیه کرده داده شود و عید صحیح در نظر بگیرند، غذاهای منظم برش بتن، مایات برش بتن، انشاءالله در آینده کدام بقایا کدام مشکلات ایجاد نمی کنند.
تشکر دکتر صاحب. یک شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
من یک سوال داشتم که یعنی وقتی که انسان سرپا میکنه یک قسم پابندی میشه؟
بله برادر محترم، کلان است این مریض یا طفل است؟
نه کلان.
چه وقت میشه سرفه میکنه؟
تقریبا یک ماه میشه.
یک ماه معاینه چه تکمیل کردی؟
معاینه نکردیم.
برادر عزیز ما از قندهار رو به تماس شدن، گفتن که یک شخص کلان است، سرفه میکنن، در اصلا سرفهش سابندی یا نفستنگی ایجاد میشه. هرگاه این سابندی یا این نفستنگی یا این سرفهش به صورت متکرر یا مکرر باشه، میتونه که ما به طرف امو نفس تنگی یا به طرف توبرکولوز فکر کنیم، ولی هرگاه این دفعتا ایجاد شده باشه یک ماه میشه، مدت یک ماه یا 15 روز میشه، اونقدر قابل تشویش نیست، باید دواهایی که به خاطر نفس تنگی هم داده میشه به یک مدت زمان کوتاه داده میشه و دواهایی که به خاطر سینه و بغل است و هم اگر مشکل سینه باشه باید مشکل سینه و بغلیش تداوی شود، ولی در کایلا یا در کلان بگوییم بیشترین سببی که باعث سرفه میشه اکثرا گلوندردی ها می باشه که باید گلوندردی ها تداوی شوه، از اون دواهایی که ضرورت است به خاطر آنتی سیپتیک، به خاطر میکروب اونها توصیه شوه، مایعات استفاده کنن، از آب سرد زیاد استفاده نکنن، حالا وقت آیس کریم نیست چیزی خاص آیس کریم استفاده نکنن، از زمین شیرینی بابه که اکثرا چاکلیت کاکائو دار میشه زیاد استفاده نکنن و مایعات گرم و سوپ استفاده کنن، ان شاء الله احساس بهبودی پیدا میکنه.
دکتر صاحب بیشتر شما به تروند اشاره کردین، بعضی خانواده هستن زمانی که طفلشان سینه بغل میشه سینه‌ش چرب میکنن با واسیلی نووکس تقریبا یکی میکنن چرب میکنن، آیا این تاثیرات مثبت داره یا اینکه منفی است؟ تاثیرات می چرب کردن بالای طفل
نخیر نه، تاثیرات مثبت خود داره.
بله
وکس یا واسلین که چرب میکنه سینه را باعث از بین رفتن میکروب نمیشه، بلکه سینه یا عمو عضلاتی که در صدر موجود داره اون نرم میسازه و طفلی که نفس میکشه میتونه به راحتی نفس بکشه، به راحتی اکسیژن بگیره و کاربوهیدرات خارج بسازه، هم یک فایده خود داره، ولی به خاطر از اینکه باید میکروب گم شوه و تبش گم شوه باید تداوی پلی تداوی میکروبی و طبی خودمون باید بگیره.
دکتر صاحب شما اشاره کردین در مورد از اینکه این حتما نسخه گرفته شوه و یک بیماری ویروسی است تا که زمان مثلا میاد خود تکمیل نکنه کاهش نمی بده وجود فرد، مثلا میاد از چه قدر پس از یک روز تا چند روز با یک شخص در سینه و بغل مبتلا می باشه؟
سینه و بغل از نظر هیستوپاتولوژی منوای مختلف داره، از نظر آناتومی منوای مختلف داره و بالاخره از نظر میکروبی هم میتونه ویروسی باشه، میتونه باکتریایی باشه، میتونه فنگسی باشه، میتونه حتی پارازیتی باشه که اطفال خصوصا زیادتر مصاب میسازن. ولی معیار از اینکه تا چی وقت است نظر به انواعش فرق میکنه، ولی بشه توموم 5 الی 10 روز یا سپری میکنه. هرگاه ویروسی هم باشه ما تو نکنیم که ویروسی است، ما دوا نگیریم، بگیم خودش خوب میشه، تبش کنترل نکنیم، میکروب کنترل نکنیم. زمانی که یک سینه و بغلی ویروسی موجود میباشه، نظر به معایناتش که معلوم میشه، نظر به اعراضش که معلوم میشه، در پالیش باید آنتی بیوتیکی که به خاطر جلوگیری از دوباره مریض شدن طفل و یکی که انتان سانه مداخله نکنه باید دوای میکروبی رو هم ضد میکروب هم باید بگیره و اون سینه بغلی که ویروسی است او خودش آهسته آهسته هم مدت زمانش که در حدود 5 تا 7 روز و الی 10 روز است، نظر به سن طفل، نظر به مقاومت طفل، نظر به اینکه چی نوع ویروس است فرق میکنه.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سرای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
صدای ما را از را